سلام و وخت مو خیر خرغلاست د دې محل خبرونو ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د ثورت لسمه پیو راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تېرې یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شده. د سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې د نور افغان بندیان د تېرې اونۍ په جریان کې د کارچ خر په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لمړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبیبي پیښو سره د مرسي رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا اینداري ماتې کړي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولي دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 کسان په کې وژل شوي وو. د امریکا مرسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پراتمله امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تر کم کړي خو نشي کولای له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږي. پنس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ کولای شو دا دي چې هڅه وکړو دغه خلک له څاره مشي خو مونږ به دې به داسې جنگ مینځ نه داخليږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یو خوا نشي اړیستلې چې وسلې پر ځمکه کې دي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه پاټومي نښته وانه وړي. اوس مهال مونږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او یو بل سره نږدې کار وکړي. روسیا خبرم د لوبول ډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی لامل د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوی دی. د پی اس ال پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نېټې د هند د غوره لیګ مودې هم ازنډول شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکنه ناسم هدف ګرځني له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنجشنبې په ورځ په راول پنډې کې د زتونکي کړکېچ له کبله زنډول شوی ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د وی سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ زنډولې دي. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوي دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې کندی ولایت کې د 240 وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسه کولو په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې حالت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه ښځینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبې په ورځ د کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بلخوا د مسموم شوي زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان یې د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
دا په دایکنډي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شوی ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه نجونې زده کوونکې هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعتی نو نیم بجې روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم، کارمندای ایماری یک نفر زنگ زدن که
دو روز نه نیمه بجې وی چې خپل ناروغان می او پی ډی کول چې له یو خوندي زنګ راغی چې راشي داسې پیښه شوې. دا یو ناپیژنده ویروس دی، تر اوسه پورې موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډېر چټک و. لومړی د فریحې په نوم نجلۍ نیولې وه، بیا څو دقیقو کې نږدې 240 نجونو ته سرایت کړی و. موږ چې ورغلو وضعیت ډېر وخیم و. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت زده کوونکي مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له لسو تر دولسو زده کوونکي چې وضعیت یې ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یوه زده کوونکي د دې ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوې ده. دغه شان د دایکنډي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې نجونو زده کوونکو چې ویل کېږي لا هم روغتیایي وضعیت یې نازک دی، کورنیو یې ازادي راډیو ته وویل چې خپلو ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي د یوې مسموم شوې زده کوونکي پلار شریف ازادي رادیو ته وویل
هم بیشتر هم دو سینو دول سیلا فقط خارج پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه سر از مو دیگه شب
تو طول مخ کې د دې دو چلکوی وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارخ پیدا کړی وو. لومړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو، کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي یې ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه، هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر وه. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډېر ویرېدلی یو، ډېر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي د یوې مسموم شوې زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شان و وخیم است، نمیفهم که دمی دیروز هم خود کلینیک و شفاخانه و توسط دکترهای محلی اینا
اوسی وضعیت دیر وخیم دی. پرون هم پا کلینیک پرید سیمایز و دکتران و لقوا کار وشو، قوز هم خشوی نده، بدنی خارق لری چه سای تنگیج دیر جاری، کلا چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورطا ولگوی خوی، بیا چه کورت ولار شی یا سو ساعت خوی، خوبیر تایی وضعیت خرابیجی، منش زخت ازیاد او ایره دیلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې ښوونځي کې اکثریت دا مسموم شوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ییزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ور واستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلی کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم شوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه ها و با رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویو انچونو پیخی تا در رسیدو خوفتون کیو دانچونه دستکلو به هیر تا قوی زر بده پا دست یکی چونچونی یوازی پیبتده یک کچه دستکلو ایجاز دلری دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړو نه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکندي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتي ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې اداره کې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډله ییزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغله چې هېواد یې پرېږدي او له ملیونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمېر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د می پاتما دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتما په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودی الهم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف دپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه وي او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه برعلاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي او ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هېوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هېواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو دپاره هوډ کړی دی چې ترڅو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ سم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یوه راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ادعاوې کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 30 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 960 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشۍ او میناتورۍ د برخې یو هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثار لري وایي چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله یې خپل هنر پرېښی دی. نور حال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتورۍ د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکانې جوړې کړي او په زلونو یې نندارې ته کېښودې دي، اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتورۍ په هنر کې 6.5 کاله خواري کړي او د هنر سره ډېره مینه وه، خو اوس څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر لاس اخیستی.
تقریبا مو 2000 اثار جوړ کړی چې دغه د 2000 اثار د جملې نه 1000 اثار مو سره په خپل موجود او 1000 اثار مو لکه په ولس مشر اجب غنی، ولس مشر حامد کرزای او ولس مشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ور کړی مې دی، بلکې دا سه دغه پسان کښ شاګردونه تم ور کړی شاګردون منه دا ولې چې تو په وال مقام خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان د طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیلو ولایتونو له غمیو او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاسو کولی کې دغه مدنیات مې رټل کړی دی او دغه مدنیات مور رټل کړی دی په خاطر مې نه دی رټل کړی دی، په خاطر مې رټل کړی چې موږ دغه شاګردون او محصلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات وپېژني چې مدن تشته لګي او دا مو د بیلې بیلې ولایتونه او د ملګري په واسطه سره او د پیسې په ذریعه سره دغه مدنیات مې رټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوي هنر پراخ مفهوم او ډېری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دې جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تو جوړوي ویل نه په د درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته لوشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ اندي او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کېږي، هڅول کېږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپله ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کېږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کېږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پاللو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي که نه چې مونږ دغه نندرتونونه که نه چې نندرتون د پلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه د هغې خوست چې کوم سټوډیم ده په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور آخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د مې تر اومې پورې له پاکستان څخه باندې 1,60,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1,22,000 افغان کډوال بیا له ایران خپل وطن ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر اومې پورې له پاکستان نه 1,60,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,300 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 9% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,46 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینې غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسپانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وښود. دا هیڅ د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر اومې نیټې پورې له ایران څخه 1,420,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,240,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شو له تمشای ټول پاتې شول. ګلته اوس پیلان زاړه کورونه دي اقتصادي حالت صفر دی کاروبار نشته دی روغتیایي مرکزو کې دوا ویشای نشته دي نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دي. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولې او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د مې له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته ترننوتلو اجازه ولري چې موټر چلوونکي متورې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبرپاڼې هم نصبې شوي او موټر چلوونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلوونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د ټي ای ټي ان موړی هیله مند چې د ټاپ د ټاټ د ستونزې کومه بله لاره راووځي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ را تګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامی امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتک موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ همدا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره او بشري قواو په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهمنامه د مې د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی ده، مشکل ده. مونږه تجاران یو، زمونږه بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډیر ښه پروسه و، او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اګانې موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګدې کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې لامل سوداګر، کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال دغه زمونږ د سبزی او میوه په موسم کې دغه ستونزې، کله تعرفه جی شي، کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې انشاءالله په دغه څو ورځې چې پاتې دي درې اونۍ په دغه کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې انشاءالله امید شته چې یوه د حل لاره پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړې دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناستې کړې دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لارې پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته